اس په جنگي فعالیتونو کې د خځو ګډون د خځو له طبیعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د خځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د خځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیز ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیویي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واوري چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړې او په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو.
له لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده. هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس ازادي رادیو ته وویل یو 150 زده کوونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15 نیټه وتړل شوې او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینی په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبرونه بند شوې. دا تلویزیونی چینل چې له 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علت مالی ستونزې ښودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو خبرونه کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره 46% رسنۍ تړل شوې او د دې سنویو 3000 کارکونکي وزګار شوی دی. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړی چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو 3 البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري، خو دا چې په دې هېواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکي او د نورو هېوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثيلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هېوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینهوال یې ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيل او ویډیوي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. دا دغه تمثيلي ټوټو مسلمان وایي له دغه کاره یې مخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې وایي کپینه کپینه وایي ما کنه ولا بیان که دو توا دم قرارم چه در طول دنیا کدی شویم تو مجرد
تا شاوخوا دیش کلا نبی اولا میر لدغم و مسلانو سخه یودهی نموالای وای کمی تمسیلی توتیشی جولوی در طولن درد پا کنغاری چه پا حقی که هم تنزوی هم درد خو مخای خلق پلو نمگرتیاو تا متوجه کول او در حقی اصلاح کول دی
هواد باندې می خوابه د پټولنه می خوابه دیږي په هر پرد او په هر دیوال می دی هواد خوابه دیږي نو زه خپل خلګم ځنی وخت کې خندوم زه لغه خندانه خون نه اخلم او خندا یوازې د لپاره چې خلګ خپل ناخوالو ته متوجه کم نو ډرامې ډیر وخت اصلاح لپاره جوړوم
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکي او بېساري ونډه لري ګڼ تعبیرونه تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم دا ګڼل کېږي سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه دردمنه ویرجنه ټولنه ده نو دغه ممثلان د دغه غمجنې دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالي د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو هلې ځلې واړه مثبت وي زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ږغ پورته کوي
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران لیکوالان ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی د ځینو دودونو رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو
اوس خو بېخي ډډې ناس جی د لا بدل کړی دی ولې تېرولې به پرسوي ده په څنګه
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا وي
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند هر اړخیز سپیڅلتیا بشری حقوقونه تعلیم د ناوړه دودونو مخنیوي مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لار موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کیدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه د درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل:
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په ازادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په او دوی هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کیږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه یې دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سي. د موږ اصلي هدف او ارمان به مڅي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه یې سپموو، توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لاله هند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلک یو شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کیږي، او د یو ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولی سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولی سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعه کولو په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړېدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو ورښتونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکي وایي د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي، او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کوي، او جامع چې دا پنجاري ده پنجاري ورواچي بیرته زم پورته سی پر د زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانو ته دوغه نو خس کړی دي دغه دیوالو ته مش پنجاري ور چولې دي زم پورته سوی دي د مسولیت اول بعد تجارت ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارني موسسات خلا یو شرطونه یش دي چاغه او کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت کدا حکومت کبلی د کبلی داري و د مسولیت بعد وک او خلق صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جفاج کی د کور کچرا را باسن پاتاو تور غرزم
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار شهر یو شمیر تاریخي ابداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابداتو ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات چې هغه مثلا د ورستون لقبل ایام د شمیر نورو عوامل لقبل هغه مثلا د تخریب لګوا سره مخ کی اصلا دا د حکومت وظیفت چې هغه وساتې په هغه باندې مصرف وکي او هغه بیا ورغوي د لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي د لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي د لپاره چې موږ ته نه کوو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی لمنځ ولاړ نسی نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیه او مهم کار دی چې باید وساتل سي ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستوي کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د فوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیږي تبن چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو شاروالي ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع شاروالي ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره د مې مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار شاروالي د دبليو پی همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي د پاتاو پاک شي د خیر. نو په زمون کې شاروالي خپل پلان لري په ټول شهر کې چې د شهر د لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسوي دي د لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدي له سره ورغول سوي خو په زیات شمیر له هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته د درک شیبې غږ د کلمو روح دعا ځان سپارل دي د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. سمندر صاحب ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي. دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډې روان دي لاړ شنو د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي څه کم دغه کرونا د لومړۍ څپې له پایل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل غونډې درلودلې او پونیز کار کاوه د مینې په باره کې څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول. نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدای شته. خدای شته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینې سکتې سره مخ شوم. نو بیا کله چې زمری سم ډاکټرانو استراحت راکه بشپړ او په خوراک بندیز او په ګرځېدا او په ډول فعالیت بندیز په کور کې هم نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې خنه و یو پټ کړاو کې اختم ولې دویم ورځ زما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې و رڼایي روانه راغله نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو هغه به ما راوړل د کلمو جامې به مې راغوستلې نو دا د خدای شته لږ پیل سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم دا سرل دی چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیږون یو زیری و
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي شپه کتابه چاپ شوې یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولی دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایرس راغلی وي دغه وایرس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خواته اړولی خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي یعنې ورکړه ده مینه دې ما لپاره ورکړه ده هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جک شوم ژمی هم و هوا به هم سړه وه ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګوه او یادښت به مې نیوه نو کوروادانه به را جک شو ما ته ویلي چې وه سړی ډاکټر څه درته ویلي ما به ورته ویلې دا یې ما درملنه ده دا یې ما عذاب نه ده دې سره زه په کړو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم د باندې راوباسم دغسې لوستونکی هم حق لري په دې خاطر موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بلاخره زه به تاسو ته امضا کوم دا همداسې ورسره چاپ سوي دي ده څنګ سره یخي کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ورسره لیکل سوي ده یو غګورنا یا درک شبي چې د دغه کتاب نوم ده تاسو ښاغلي همان هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دي نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده زما چغه دغه ده د خدای شته کتاب چغه د درک شیبي چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوي هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سا د ازادۍ راډیو یوه یوه اورېدونکي په زړه کې شته زه یوه ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته دغه وجود که رابیک شه دا فقط یو څه پېژني هغه دا دی چې بل ته څه کولی سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویت اصیل لاروای ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سره کښل دي نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې ده دا یې اول ده په دې پسې دویم را روان ده د هغه متن هم ډېر برابر سوی ده یا د مینې اکاډمۍ باغ ده د هغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغسې د هغو بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خوار و زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هېڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنی بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کړم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده دی هره شیبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي په دې کې هغه هڅه ده د شیبو کیسې دي یا د شیبو روایتونه دي په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده او دا پنځګر هر موجود ده هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره یې تر اوسه بالقواله کې وي خو په دې هیله چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي
بل کتاب چې راواخلو دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې نورې څه کیسې دي پکې یعنې څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسي او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شیبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دغه کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته خدای چې تر هغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راوي سي چې خدای شته نو سړی باید چې سي پروا وکړه حتی د ځان پروا باید ونه کړه نو دلته دغه سره ټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼو کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم د مینی اکاډمیسیان دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا دیرش کاله د مخه پیل شوي وو په یو ډول خو هغه ډ وخت په لیک نه واوښتي یو وخت کې ما اورېدلي وو چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی وو نو لږې ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم خو دا به د مینې باغ نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی د غږ و رڼا عرفان دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني مینه ژوندۍ مکتب ده مینه د ټولو مکتب ده مینه د ټولو پوهه ده او مینه د ټولو اړتیا ده او مینه د خلقت اساسي دلیل ده د مونږ او تاسې د یوه یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي نو دلته هم هڅه سوی ده چې دغه ډول درکونو فکر د روح سره کونو ته د کلمو جامې ور واغوستل سي او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي
زه ګرچې د دې دعوا نه لرم دیني سواد مې ډېر کم ده یو ادیب یم یو د کلمې او لاروی یم د بشر ټول تالیف سوی تاریخ سره وګوري د ادیان مذاهب طریقې سره ولټه نو د خدای پیغام په دوه ډول انسانانو ته رسیدلی یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و اوس دا چې لس زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومات سته نو تاسو ته
کنه منګه ډیر لرغونی زړه نسخه نو زر کلو نه مخ نه لرو هغه هم تر شک لاندې ولی دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي غوره کیږي دا زمانی او مکانی اړتیا ده نو غک د کلمې روح ده غک د کلمې سرچینه ده غک کچیرته انسان حد اقل د مزکه په مخ له دغه شته غونه سره په خلاصي دی وستر سمپونی څختن کیږي دی هر شیبه داسي غنی چې دی په ډیر یو رنگینه ناتمامه سمپونی کې واقع ده په داسې دی غونه په داسې سر باغ کې دی ژوند کوي نو دا د انسان طبیعت څونه وړي یو ډول تقدس ورکوي د غونو ته چغو ته نارو ته د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میاو پورې بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې دلته غږونه ټول هغه ذهني پوښونه چې موږ وراغوستي دي چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي یو تعداد غږونه منع کړي دي یو تعداد غږونه باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي کمزوری کیږي او موږ روحي دریز ته اړو روحي دریز دا ده مثلا خو موضوع ډیره واړه اوس څوک بل ډول تبصیرې راوانخلي مثلا دغه ده آهنګ ده ریتم ده د رباب یو ترنګ ده تی اورې ته ورنه خوند اخلي د تا زړه ورسره په ټوپو راځي ولې که زه تاته دردم چې دا په متن واړوتې نشي اړولی نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده غږ لومړنی ده او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد سي دی غږونو سره پخلا سي دی د غږونو مرید سي صحیح ده په دغه نه به یې چهره بدله سوي نه به یې رنګ بدل سوی نه به یې قوم بدل سوی نه به یې دیني پوهه بدله سوي ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي لکه عمین هیواد چې ځان ته یو هیواد
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو په اړه خبرې وکړو د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي
دلته ادب ته ده موږ متاسفانه د زمان او ذهني ویش اسیران کړی یاستو تیره اوس راتلونکی دا ویش پرته موږ تاسو له ذهن دی باندې نست زمې دا اوس دلته مسای کوي را به ولم نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کې د کوم یو اخلي دا توت اخلي دا له حال سره بلد ده دی په دې پسې نه ګرځي د کتاب کې شاید ډېر شیان ویزه به ولولم یا مثلا د پیسو یو بنډار راوباسه ورته کېده او ده ته هغه د ماشومان شي خوښي هغه چاکلېټ ورته کېده چې کوم یو اخلي که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمره م کم ده د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده او هغه حال ده زه چې دعوه کوم چې خدای شته ګوره نه وایم چې خدای و یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بېدیني ده کنه که زه وایم چې خدای به وي دا زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر وختې چې دا خبره کوم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه او ټوله زمانه د حال زمانه ده هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیرسه دی د زمان له اثارته ازادېږي دی په یو خپلواک موجود بدلېږي دا هر شیبه دون عمر کوي چې شاید نور کسان په کلونو ونه کوي نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثارته راووزو حال ته ځان وسپارو
یعنی حال ابدیت ته
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو وروستی کتاب چې ستاسو راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی دعا ځان سپارل دی
اوج دی خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده نو د دې او د ډیران د خزلو ترمنځ هیڅ فرق نشته خو که زه صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاک یې تا اراده دي وسی یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم یو فرصت سم یو کړکۍ دی ورته سم بیا برکت دی جوړیږي نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری تسلیم واوسی ټول قدرت په همدې کې ده ټوله موندنه په همدې کې ده که انسان خپل خدای ته تسلیم وي دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي، له کاڼې نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې؟ بیا هم درته وایم، منګه تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، منګه ذهني اسیران یاستو. منګه یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې مونږ په قبر کې هغه ولیکل شي. در حال چې د مونږ اساسي سرنوشت دغه ده چې مونږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره مونږ هغه ټول جنګ و جدل چې مونږ په شعوري یا غیر شعوري ډول له خدای سره درلود هغه ختمیږي. مونږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصلي موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوسترگ چلورش بی، پا کتو کتو و بش بی، ولی ترخ کارنش بی، درمیش پنکه چش بی، رملاړه تار پتار دا لهر چا غلطه لار دا د تیارو مارنګ خوري دیوی نبل وستوري لکه کاغې کړنګ شوي تورې ورېز ټینګې شوي لار کې کند تباهی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبد ترشپولا روغ نورسی ټولا د تیارې لخوش ویرې زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکه چشوی پا تیارو کن غختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تا خانو که بد روحون پا چجو که زل چودون که شان مزل ده ملپ ملگ گمان ده غل ده نه ده لار چوک رهبر شتا نه رهبر باندی باور شتا ده رمیش پنکه راشا تا ده لار رهنماشا دا غفلت بدی ترچووی تا بیداری کوی دشوی ولی ترخ کارنشوی ده رمیش پنکه چشوی تا چه پری خود لالاڑه شنی بیدیاش و خور شاڑه پختون خواباند تورتم ده یو بیشور شان ماتم ده غرو سم غلی غلی لکمڑی سانی ولی نشپن که نی آواز شتا نه اوس چا دش پیلی ساس شتا یو ناچوپ خاموشی ده جب پری ده غگ بندی ده رمشوری بیشپن که یا سنا شونی دی پریوشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکایا چشوی در امیش پنکایا راشا دمروز رونو مسیحاشا بیادی گوتی پشپیلی کا ترینتال خوشالی کا جنی جون پا گڑا کا نوی جون پا که پیدا کا بیا دی وچر را گونا را نوچند گردونا رما بوز دی ترکورا للیوانوی وش غورا زما دوسترگی چلورش پی پا کتو کتو و بش پی ولی ترخ کارنش پی درمیش پنکای چش پی ولی ترخ کارنش پی درمیش پنکای چش پی
ببر سر سیر گریوان راز کمالوم وے درتا ببر سر سیر گریوان راز کمالوم وے درتا ببر سر سیر گریوان راز کمالوم وے درتا ببر سر سیر گریوان